نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. بنزل سما سيبارا سورة الكهف لديار لسم آيات نواخلة دأت لسم آيات بوري. بسم الله الرحمن الرحيم. مون بيانو ده غوي خبر پتاباندي ده حق سرا. دا ده کوم خبر خبره ده دلتا؟ تیر سبق یاد کړئ، مونږ د اصحاب کهف قصه ویله. په هغه قصه کې چې کوم اولنی آیتونه دي، نو ما تاسو ته ویلي وو د هغې په باره کې. د نهم آیت نه واخله د دولسم آیته پورې تاسو پوه شوئ چې دغه د دې صورت سرسری بیان وو، او اوس را روان دی تفصیل، یعنی ډیټیل. کفارو چې کله د اهلی کتاب والو نه تپوس وکړو چې مونږ د محمد نسو تپوس وکړو صلی الله علیه وسلم، نو هغې ورته وی چې د غار والو په باره کې ترینه تپوس وکړئ. د دوی په کتابونو کې هم دا قصه راغلی وه، او نن وګورئ دا خلک هم سیون سلیپرز قصه کوي، او دو کسان. نو دا د کهف والو خبره ده. هغوی خو مختصر یو خبری تپوس کړی وو، نو الله تعالی دلته دا ټوله قصه په تفصیل سره بیان کړه. هغه تفصیل چې دوی غوښتی هم نه وو، چې د هغې په باره کې تپوس هم نه وو کړی، نو هغه هم الله تعالی بیان کړو چې تاسو خدا تپوس کوئ که نه، نو واخلئ هغه سیزونه هم چې تاسو ته د هغې په باره کې پته نشته. نو هغه دلته الله تعالی بیانوي د حق سره. د حق معنی ده اولنې مطلب دی په رښتیا سره، یعنی بالکل صحیح خبره، او دویمه معنی د حق ده د مقصد سره، یعنی په حق کې مقصد هم وي. داسې نه ده چې د بغیر د مقصد نه هسې بیکاره بیان شي، او مونږ ته به پته ولګي چې د دې څه مقصد وو. اوس په دې خلکو کې هم ډیر غټ اختلاف وو د دې قصې په باره کې. دا به نن انشاءالله مونږ ګورو چې څه قسم اختلاف وو، لیکن الله تعالی دا قصه ډیر رښتیا او صحیح بیان کړه چې د ټولو کنفیوژنز، یعنی شکونه، ختم شي. او سبحان الله، دا هغه قصه ده چې شاید د تاریخ په پاڼو کې دا قصه ختمه شوې وي، یا که د عیسایانو سره وي، نو هغوی خو د خپلو سینټس، یعنی نیکو خلکو، ډیرې قصې کوي. لیکن الله تعالی دا د قرآن زینت جوړ کړو. نو اوس چې تر څو پورې دا قرآن ویلی کیږي، د دې قصه به بار بار ویلی شي. او دلته ویلی شو، اوس ګورئ تفصیل. انهم فتیتن، بشک دوی څوک ځوانان وو. آمنوا بربهم، چې دوی ایمان راوړی وو په خپل رب باندې. وزدناهم هدا، او زیاد کړو مونږ دوی په هدایت کې. اولنۍ خبره دا پته لګي چې دوی ځوانان هلکان وو، که صرف دا ویلی شوی وی و انهم آمنوا بربهم وزدناهم هدا، چې دوی ایمان راوړی وو په خپل رب باندې، نو مونږ دوی زیات کړل په هدایت کې. لیکن دلته الله تعالی دا خاص لفظ فتیتن په دې وجه استعمال کړی دی چې هغوی ځوانان وو، زلمی وو، ځکه چې د ځوانۍ عبادت گزار ته الله تعالی ډیر زیات خوښ وي. د عرش سوری چې به په کومو خلکو ته میلاویږي د قیامت په ورځ اووه قسمه خلکو ته، نو په هغه ورځ به بالکل سوری نه وي. نو په هغې کې به هغه خوشقسمته ځوانان وي چې چا په ځوانۍ کې د الله تعالی عبادت کړی وي. سبحان الله، ځکه چې هغوی به د خپلې ځوانۍ وخت الله تعالی له ورکړی وي. او ځواني داسې شی دی چې په دې وخت کې بنده ډیر په مستۍ کې وي. خلک په هغه دغه سیزنو کې خپله ځواني تیره کړي، دین طرف ته د چا خیال هم نه وي. تاسو ګورئ چې زیات خلک په بوډاوالي باندې الله تعالی ته راځي. لیکن ځواني خلق دنیا لور کوي، ځواني خلق پرنګینو کې تیروي، او چې څوک ځواني د الله تعالی په یاد او د هغو په عبادت کې تیره کړي، نو د الله تعالی داسې ځوان ډیر زیات خوښوي. د داسې ځوانانو دپاره هم د رایخېدو یو آواز دی چې هغوی د الله تعالی څومره خواږو جوړېدی شي. په هر عمر کې عبادت ښه دی، خو د ځوانۍ چې کوم عبادت دی که نه، نو هغه د بل عمر نشي کېدی. نو دا ځوانان وو او په الله تعالی ایمان راوړی وو، او الله تعالی زیات کړو هغوی په ایمان کې. د دې نه څه پته لګي چې ایمان زیاتیږي نو هدایت هم زیاتیږي. د زید نه زیات شو یو خبره تاسو نوټ کړئ، او هغه څه ده چې ځینې کارونه داسې وي چې د هغې په جواب کې الله تعالی څه کوي. لکه چې موږ وایو چې په حرکت کې برکت وي، چې څو خلک کوي نو د هغې اثر وي. نو اوس دې ځوانانو څه وکړل؟ هغوی ایمان راوړو په خپل رب باندې. نو الله تعالی څه وکړل؟ د هغوی هدایت یې سیوا کړو، د هغوی ایمان یې زیات کړو. یعنی بیا الله تعالی ایمان زیاتوي. هدایت یو جامد، یعنی داسې شی نه دی چې هغه په یو ځای ولاړ دی چې څومره دی نو هغه هم ربوي. نه، هغه هم سیوا کیږي او کمیږي. هسې خو موږ روزانه د الله تعالی نه هدایت غواړو چې سورة الفاتحه وایو نو د هدایت دعا کوو، لیکن بیا داسې ولې نه کیږي چې زموږ هدایت زیات شي؟ ځکه چې لکه چې موږ مخکې خبره وکړه چې څوک د هدایت طلبګار وي، یعنی هغوی هدایت غواړي، نو الله تعالی هغوی له هدایت ورکوي او زیاتوي. او دا ډیر قیمتي دولت دی، ځکه خو الله تعالی په هر منځ کې سورة الفاتحه لازم کړی ده. او چې په کوم رکات کې سورة الفاتحه اونه ویلی شي نو هغه رکات نه قبلیږي. نو تاسو هدایت غواړئ که د چا سره وي هم، نو هغوی دې هدایت د زیاتولو دپاره غواړي. نو ټول عمر هدایت غواړی، که بوډاګان شئ نو هم یې غواړئ. او وایئ چې اهدنا الصراط المستقیم، چې یا الله موږ له هدایت راکړې د نیغې لارې. نو د دوی سره ایمان وو، بیا الله تعالی په هدایت کې زیات کړل. نو دې نه دا پته لګي چې طلب وي نو بیا به الله تعالی هدایت زیاتوي. اوس به تاسو وایئ چې طلب خو زموږ هم ډیر دی، خلک وایي چې شوق خو زما هم ډیر دی د قرآن د ویلو چې د الله تعالی طرف ته راشم، طلب خو په ما کې ډیر دی. نو ګورئ تاسو په یوه خبره باندې ځان پوه کړئ، که تاسو وایئ چې زه ډیره تږی یم، او که تاسو په یو ځای باندې کښینئ او دغه خبره بار بار ریپیټ کوئ، یعنی په مخه دغه وایئ چې زه ډیره تږی یم، زه ډیره تږی یم، زه ډیره تږی یم، نو د هغې سره به ستاسو تنده ختمه شي. او چې ستاسو کرال رړی د اوبو نل کله ګېدلې ده او ښه پوره اوبو درکره موجود دي او بیا هم تاسو ناشئ، نه، نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به پاسئ، ځی به اوبه به ډکوئ، د خولې پورې به یې وړئ، تاسو به تینه ګوټ کوئ، بیا به یې تېروئ، نو هله به ستاسو تنده ختمیږي. نو د طلب اظهار څنګه کیږي، پته څنګه چلیږي؟ چې کله انسان کوشش کوي، او چې کله انسان وایي چې زما طلب دی چې ما ته د هدایت میلاو شي، نو بیا هغه په قلاره نه کینی، طلب هغه را پاسوي، طلب هغه را اوچت کړي، طلب په هغه باندې کوشش کوي. که څوک هسې کینی او وایي چې طلب مې ډیر دی، طلب مې ډیر دی، او بنده نه پاسي او کوشش نه کوي، نه دې مطلب دی چې د هغو طلب نشته. که طلب یې وی که نه، نو هغو به بیا کوشش کوو. د دنیا د پاره د انسان څومره طلب دی چې سهار 5 بجې خلک را پاسي او رشاور شروع شي، په کار پسې منډې وهي، طلب دی چې پیسه دې میلاو شي، چې ضرورتونه مې پوره شي. نو طلب انسان چلوي، او طلب د انسان نه کار اخلي. چې په کومه ورځ زموږ طلب پیدا شو د هدایت، نو په هغه ورځ به موږ په آرام کښېننو، په هغه ورځ به موږ منډه وهو، په هغه ورځ به موږ کوشش کوو، په هغه ورځ به موږ تلاش کوو چې د کوم ځای نه ما ته میلاو شي، ما ته لاره میلاو شي. هی الله چې ما ته هدایت میلاو شي، ځکه چې زما په زړو کې تړپ دی، ما له آرام نه راځي، په ما کې طلب دی. او چې څوک وایي چې په ما کې طلب دی او هغه څه نه کوي، نو هغه دروغجن دی. طلب په تا کې د پیسو و، نو ته د جاب دپاره منډې وهې، او د قران لپاره هیڅ هم نه کوي. په اصل کې دا صرف خبرې دي، مون خبرې هو کوو خو هغه صرف خبرې وي، د هغې نه سیوا نور هیڅ هم نه وي. طلب خو بنده په منډه کوي، طلب خو بنده رایخوي، طلب خو خلق تړپا وهي. د دې سره ایمان و، نو الله تعالی سیوا کړل په ایمان کې. او ګورئ ایمان و، د دې نه پته لګي چې دوی الله تعالی طرف ته قدم مخې کړو، نو الله تعالی دوی زیات کړل په هدایت کې. چې کله انسان الله تعالی طرف ته یو قدم اخلي، نو الله تعالی د هغو طرف ته لس قدم راځي. هر قدم چې تو اخلی د الله تعالی طرف ته، نو بیا به اسانتیا پیدا شي. چې کله الله تعالی چاله هدایت ورکړي، نو هغو ته نیکی کول آسان شي، ځکه چې اوس الله تا ته نږدې شوی دی، نو تو په خپو روانې او هغه درپسې په منډه راځي. په دې آیت کې وایي چې د هغوی ایمان و په رب باندې، ځکه الله تعالی هغوی له هدایت ورکړو، داسې ورته میلاو نه شو. د دې مطلب دی چې اولنی قدم هغوی اغستی و، نو الله تعالی هغوی سیوا کړل په ایمان کې. بخاری د دې نه ثابته کړې ده دا خبره چې ایمان زیاتیږي کمیږي، ځکه چې دا هم د بحث یوه خبره ده چې په ایمان کې تبدیلی راځي او کنه. او زمونږ خدا خیال وي چې مونږ په کوم ایمان باندې پیدا شوي یو، نو هغه ایمان دی زمونږ سره. نه، دا بوټی هم وچیږي د ایمان کوتا ورله اوبه ور نه کړې. او د وزید نه هم هدا، دا هم مطلب دی، د دې مطلب دی چې د هغوی سره ایمان و، نو اوس الله تعالی د هغه ایمان لیول سیوا کړو. او دا څنګه کیږي؟ چې کله څوک الله تعالی طرف ته رجوع وکړي، چې کله څوک الله تعالی طرف ته منډه وهي، نو ایمان هدایت زیاتیږي. او چې څومره ایمان ډیر وي، نو هغه همره په هدایت کې زیاتی راشي. هر قدم چې تاسو د نیکۍ لپاره مخې کوئ، نو بل قدم اغستل آسان شي. تاسو به کتلي وي چې اولنی قدم اغستل ګران وي، لکه تاسو چې په اوله کې راتلئ، نو اولنی کلاسونه څومره ګران وو چې دومره کیناستل یا لیکل دا به څنګه کوو یا څنګه به اورو. دویم او دریم هم مشکل و، څلورم زل آسان شو، او بیا د هغې نه آسان. او اوس دا حال دی چې یوه جمعه داسې نه وي چې هغه د قرآن او د کلاس نه بغیر تیره شي. اوس خو د هغې نه بغیر اوسېدی نه شو، نو څنګه الحمدلله الله تعالی آسانتیا پیدا کړه، آسانی پیدا کړي، هدایت سیوا کړي. نو انسان دې د خپل ایمان فکر کوي چې ایمان سیوا کړو، او په دې باندې نه کینی چې دا سوره سره دي نو دا پوره دي، یا بنده دا سوچ نه کړي چې دا سوره سره دي نو دا به همیشه وي او دومره به وي. نو په ایمان کې کمی هم راځي، لکه څنګه چې یو ګراف وي یا ترمامیټر وي، ټیک شو؟ نو د هغې پاره چې وي، نو هغه ښکته کیږي هم. کو تاسې د دې د زیاتولو دپاره تدبیر ونه کړو، غرباتنا علی قلوبهم، او اتړل مونږه د هغوی زړونه، سبحان الله. یعنی اوس تاسو دا وګورئ چې دا خو غریبانان ماشومان وو، یعنی څه د پاسه د شلو کالو به وو. نو ظاهره ده چې هغوی د دغه ځای نه ووتل، یعنی چې هغوی کله وکتل چې ټول قوم دې طرف ته مشغول شوی دی، او دای هم وکتل چې بادشاه هغوی په دې خبره مجبوره کوي، او دغه شان به دوی هم مجبوره کړي، او بادشاه دوی خپل دربار ته هم وغوښتل، او هغو ته یعنی بادشاه ته دا پته ولګېده چې دا کسان زموږ د بوتانو تعظیم نه کوي، هغوی ته نه ټیټیږي، هغوی نه مني. د دوی زړونه ویرېدل او زړونه یې رپېدل. ټول قوم یو طرف ته وو او دی بل طرف ته روان وو، نو دا ډېر ګران کار وي. نو دا داسې وي لکه بنده چې په اوبو کې الټه لامبو وهي، یعنی چې کوم طرف ته د اوبو رخ وي او د هغې الټه بنده روان وي، یا لکه هوا چې روانه وي او ټول خلک هغه طرف ته ځي، او د هغې نه خلاف تلل، یعنی د هغې نه الټه تلل مشکل وي. مونږ خو په وړو وړو سیزونو باندې وسله وغورځوو، او دا خو دومره غټه خبره وه چې په هغه زمانه به د بادشاه کوم دین و، نو هغه به د قوم دین و، او دا خبره به چا نه منله چې بنده دي د بادشاه نه په مختلف دین وي. دا خبره به هیچ چا نه منله او نه به قبلوله، دا به د بادشاه سره غداری ښکارېده. او تاسو ته پته ده چې د غدارانو به څه سزا وه، او د هغوی زړونه الله تعالی وتړل، او د هغوی زړونه درزیدل، او هغوی په کومه خبره یریدل چې دا خلق به مونږ قتل کړي، ځکه چې هغوی ورله دمکی ورکړی وه. اوس هغوی ته د سکون ضرورت و، نو الله تعالی د هغوی جسمانی حفاظت وکړو او د هغوی جذباتی حفاظت هم وکړو. نو څنګه الله تعالی د هغوی زړونه اونیول، زړونه یې غورځېدل، نو زړونه یې ورله مضبوط کړل. اوس ستاسو سره داسې شوي دي چې چېرته په سو خبره باندې ستاسو زړو داسې شوي وي، یو بنده په سو خبره یریدلی وي او بیا داسې ایک دم قرار راشي او تاسو پوه نه شوئ چې داسې څنګه وشول، لکه چا چې درله نیولی وي. او دا الله تعالی په سورت سجده حامیم کې دومره ښکلي آیتونه بیان کړي دي چې کله هم دا آیتونه وایم نو د هغې خپل یو لطف او مزه ده. او دا داسې جذباتي آیتونه دي چې بنده له جړا وشي. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله، بشكها خلق تشوك واي تشمون رب الله تعالى دي، ثم استقاموا او فغيباني استقامت يعني ثابت قدمي اختيار كري يعني فغيباني ادريغي. الله تعالى در تطدا تشو بيانوي تشكل تاسو داسي وكري كنا، نو تتنزل عليهم الملائكه، نو په هغوی باندې فرشتې نازلیږي او هغوی ته وایي: الله تخافو ولا تحزنو، تغم مه کوه او مه یره، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، دوی له د جنت زیری یعنی خوشخبري ورکړئ د کومې چې د دوی سره وعده شوې ده. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره، مونږ په دنیا کې هم ستاسو دوستانو، د دې مطلب دی چې د دنیا په ژوند کې هم هغوی داسې تسلیانې ورکوي چې زړه ودرېږي، زړه ته تشفی میلاو شي، زړه مضبوطه شي، نو هغوی تسلیانې ورکوي. الله تعالی هغوی راولیږي. او هغوی ولې رالیږي؟ ځکه چې دا هغه خلق دی چې دی وایي چې ربنا الله. او دلته کې دا وګورئ، دا هم هغه ایمان والدي، آمنو بربهم، دی ایمان راوړو په خپل رب باندې. او بیا وروسته نه شو په دې خبره سو کمپرومایز نه کړو چې ولی او څنګه او دا او هغه او مونږ نه شو کولی او څه وکړو، زموږ مجبوري ده، داسې هیڅ ونه وې، خو په خپله خبره ودرېدل. او چې دوی ودرېدل نو الله تعالی هم د دوی زړونه وتړل. وَإِذَا قَامُوا رَبُّنَا وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چې هغوی ودرېدل نو هغوی وویل چې زموږ رب خو هغه رب دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی، مونږ خو د هغو نه سوا بل چا ته نشو آواز ورکولی، یعنی د بل چا نه نشو غوښتی، د هغو نه سوا مونږ بل الله نشو جوړولی. هغه دی زموږ اله، هغه دی زموږ رب. او که مونږ چری داسې وکړل چې بل څوک مو رب جوړ کړو، لقد قلنا اذن شططا، کو چری مونږ داغونه سیوا بل اله جوړ کړو نو دا خو به مونږ ډېره د حق نه لري خبره کوو. او دا د کوم وخت خبره ده؟ یو خو ما تاسو ته ویلي وو چې دوی بادشاه خپل دربار ته غوښتي وو او بیا د دوی زړونه داسې رپېدل، ظاهره ده واړو هلکان وو او دومره ظالم او مشرک بادشاه چې د هغو په مخ کې خو غټ غټ خلک ګبراویږي. او دا خو هلکان وو چې کله ودرېدل نو اوس ورته د جرأت او همت ضرورت وو. الله تعالی د هغوی زړونه ونیول، نو هغوی وویل چې زموږ خو رب هغه دی چې څوک د اسمانونو او ځمکې رب دی، مونږ خو د هغو نه سیوا د بل چا نه منو، هیڅ څوک مونږ خپل خدای نه منو، کچری مونږ بل چا ته خدای ووی نو بیا خو مونږ ډېره دروغ خبره وکړه او نه انصافي مو وکړه. یو خو یې دا معنی شوه، دویمه معنی څه ده؟ دا د کوم وخت خبره ده؟ چې کله د بادشاه سړو دوی له سزا ورکول غوښتل نو دوی د تښتېدلو دپاره ودرېدل، نو دوی وویل چې مونږ خو چرته هم دا د دروغو معبودان نه منو، زموږ رب خو الله دی، څوک چې د اسمانونو او ځمکې رب دی، مونږ خو د هغو نه سیوا بل څوک نه منو خپل معبود. دا هم کیدی شي چې هغه وخت ویلې شوی وي او چې کله دوی تښتېدلی وي، نو سوچ کوئ تاسو چې ورشي په دوی پسې او دوی راولی او دوی تختی په منډه ځي، اوس به څو د زړو حالت وي د دوی، زړونه به یې څومره رپیږي، پوه شوی؟ لکه چې شاته پسې پولیس لګېدلی وي یا اف بی آی والے لګېدلی وي، وروسته وروسته یا ټول حکومت په دوی پسې لګېدلی وي، د دوی به څو حال وو؟ تاسو ووایئ هغه وخت به د دوی زړو رپېدو که نه؟ لیکن دا وقت هغوی وایي ربنا رب السماوات والارض، نو څه به وایئ د دوی د ایمان؟ نو څه به وایئ د دوی چې د هغوی ذکر الله تعالی په قرآن کریم کې رالیږلی دی؟ اوس موږ چې دلته ناست یو او وایو چې د دوی زړونه وتړلی شو، نو مطلب دا دی چې د دوی زړونه په څو حالت کې وو؟ په زړونو کې څومره یره وه، زړونه یې څومره ګبراو وو، دوی به څومره یرېدلی وي؟ نو الله تعالی وتړل. د دې نه څه پته لګي چې زړونه داسې وي که نه؟ نو الله تعالی دی چې هغه زړونه وتړي، داسې ښکاري لکه چا چې دوی له تسلی ورکړی وي او یا چا د دوی زړونه مضبوط کړی وي، چا ورله زړونه نیولی دي. او دا صرف الله تعالی کولی شي، د انسان په خپل وس کې نه وي. چې کله ستاسو زړه داسې وي چې په څو خبره پریشانه وي، نو هغه وخت الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ چې ای الله، لکه څنګه چې تا د اصحاب کهف زړونه تړلي وو، نو هغه شان زما زړه تړي. ځینې پریشانۍ داسې وي چې د بنده زړه ډېر پریشانه وي او ګبراوي. نو یوه دا معنی هم شوه. نورې هم مفسرینو د اذ قامو په باره کې نورې هم خبرې کړې دي. هغه څه دي؟ د قامو مطلب دی ودرېدل، په یو خبره باندې ودرېدل. اوس هغوی په دې خبره باندې سټینډ واغستو، ودرېدو د دې خلاف چې موږ بل چا ته نه ټیټېږو. او چې کله هغوی سټینډ واغستو چې اوس موږ دا خلک پرېږدو، بیا هغوی وې ربنا رب السماوات والارض. نو دا هم یوه معنی ده. او بله درېمه هم مفسرینو د دې معنی کړې ده، ځکه چې دا د ښار د مالدارانو زامن وو، او چې دوی د ښار نه ووتل نو دوی جمع شو او ودرېدل، یو ځای شول. دوی یو بل داسې نه پېژندو. چې کله دوی په ښار کې میلاو شول او یو ځای شول، نو په دوی کې یو تن وویل چې زما خدا یقین دی چې زموږ رب هغه رب دی چې هغه د اسمانونو او ځمکې رب دی، او موږ د الله تعالی نه سیوا بل چاله آواز نشو ورکولی، او که موږ داسې وکړل نو بیا خو موږ د دې خلکو خبره ومنله او غټه غلطي وکړه موږ. دې ځوانانو د بادشاه په دربار کې داسې ونه وی چې ستاسو خبره غلطه ده یا د حق نه لري ده، بلکې هغوی ووی خپل ځان یاد کړو چې که موږ داسې ووی نو بیا خو موږ ډېره دروغ خبره وکړه. کچرې موږ دا خبره وکړه کومه چې تاسو کوئ، هغو ته یې داسې ونه وی چې تاسو دروغ وایئ یا تاسو په غلطه یئ. هغوی خبره په خپل ځان راوسته. دا هم یو حکمت دی چا ته د دعوې یعنی تبلیغ کولو. کچری هغوی دا خبره هغوی ته مخامخ کړی وی، نو هغوی خو به په هغه وخت د دوی سرونه الوزولي وو. په کوم ځای کې څنګه خبره کول وي او حق خبره کول وي، لیکن د حکمت سره. او بیا خو به هغوی د دوی خبره بالکل نه ومنلی، بلکې هغوی به ویلي وو چې په موږ باندې مو الزام ولګو. نو خبره یوه ده، خو د ویلو په انداز کې څومره فرق دی. هؤلاء قومنا، اوس دا ځوانان په خپلو کې خبره کوي. د دوی اوس هم د خپل قوم سره په زړه کې درد دی، ځکه چې دوی وایي قومنا، دا خو زمونږ خلک دی، زمونږ وطنواله دي، زمونږ خپل خلک دی. اتخذو، دوی څه وکړل؟ دوی جوړ کړل من دونه، د هغو نه سیوا، د چانه یعنی د الله تعالی نه سیوا، آلیه نور الاغان یا معبودان. د دوی د خبرو نه څه پته لګي چې دوی د دوی ایمان څومره مضبوط دی؟ ایمان یې دومره مضبوط دی چې دغه خبره دوی د بادشاه په دربار کې هم وکړه. د بادشاه په مخ کې کلمه حق ویل دا هم یو جهاد دی. اوس دوی وایي چې ګورئ زموږ قوم څه وکړل، د شرک څه دلیل نشته، دوی په شرک باندې قائم دي. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، دوی ولی نراوڑی پا دی خبر باندی سخکار دلیل اغوی پا خپلو کی دا خبر کوی چی دا دی خبری دا سر سو دلیل نشتا نو دی پا دی خبر سو دلیل ولی نراوڑی فمن اظم من من افتر علی اللہ کذبا نو سوک دا هغون زیاد ظالم کی دیشی چی پا اللہ تعالی باندی دروغ تڑی دوی چی دا اللہ تعالی سر شرک کوی دا دی خود دا سر سو دلیل شتنا نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې نه عقل لا خبره مني نه رسول داسې ویلي دي او نه کتاب داسې وایي او بیا هم دی د الله تعالی سره نور معبودان شریکوي د دې نه زیات ظالم څوک کیدی شي دا خودی په الله تعالی باندې بهتان لګولی دی اوس په دې صورت کې تاسو غور کوئ بار بار دا خبره راځي چې دوی په الله تعالی باندې داسې دروغ جوړوي چې هغه بغیر د علم د دوی جوړوي دروغ خبرې په الله پورې کوي د دې نه مخکې هم موږ ویلي دي په پنځم آیت کې ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا په پنځم آیت کې دا خبره راغله کنه چې دوی دومره غټه خبره د علم نه بغیر په الله تعالی پسې کوي نو دروغ خبره په الله تعالی پسې مشهورول دا ډیر غټ ظلم دی دا ډیره غټه خبره ده ځکه موږ ټولو ته ډیر ضرورت دی د احتیاط د الله تعالی په باره کې څو خبره د خولې نه ایستل په څو خبره باندې کامنټس کول اکثر خلک وایي چې دای کوم ځای په قرآن کې لیکلی دی دا خو په قرآن کې شته دی نه دا کوم حدیث دی دا خو حدیث نه دی دا څنګه اسلام دی نو تا ته چونکې د اسلام د سره پته نشته او نه درته پته ده چې په قرآن کې څه دي او تاسو ته د ټولو حدیثونو پته نشته او دغه شان خبرې د خولې نه وباسئ چې کله هم خبره کوئ چې تاسو په یوه خبره باندې پوره یقین نه وي چې دا خبره داسې ده نو داسې خبرې د خولې نه مه وباسئ ټولو ته وایم ځکه چې دا ډیر غټ ظلم دی دا خو په الله باندې دروغ لګول دي کچری خبره ستاسو د خولې نه داسې اوزي او هغه داسې نه وي چې څنګه موږ دا خبره بیانو نو دا به ظلم شي او دا به په الله تعالی باندې دروغ لګول شي.